افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. وباره چې د هلمند مرکز لکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي طالبانو ونیوله، دا چیرې طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدل څومره مهم دی، د چارولیو کتونکو سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د یو مسؤول د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي. د هلمند چرواکي وای د باباجي سیمې د برتانی ولول لپاره هڅې کوي. په پکتیا کې دیارلس وسلول وجل سوي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د هلمند ولی دفتر وای افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه له تلرمې حوضې باباجي تاکتیکي شاته کړی دی. عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوستې نن تخلیه سوي دي.
هلته د افغان ځواکونو په هغه سیمه کې دوه پوستې میشتوي چغه پوستي په دیمو خبره باندې چلته ولسته طرفات باندې وړيجان ورته ونه وړي تختیکي اکب نشینی کړی ده او هدف دا دی چې د بیتنی ولو حادثه روان دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورڅیر مسیمو کې د وسلولو جګړو له کبله دروښتو وسلولو طالبانو ته د مرګ جوړلې او شتو خبره کړې و. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه دی ویلي تفصیل ورسته. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وای په دند پټان ولسوالۍ کې دیارلس وسلول طالبان وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل لومړی وسلول طالبانو برای د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې د هوایی او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټان ولسوالۍ مقبل درې په امنیتي پوستو باندې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون او دفاع سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې دیارلس نفره ووژل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان وو.
وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو د دورې سپک لکړه د کړ د طالبانو ویان تبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د امریکا په وزي حضور ورسره ختم شي. خو تبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز یې خبري غلطي تعبیر کړې دي. د طالبانو یو بل مشر سی بي اس نیوز ته ویلي کله چې خبر سول د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبت ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن اسول. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین وایند تیم مور تک پرون د طالبانو د ملاتړ په کلکه رد کړه. ویل چې طالبان باید پوه سي چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټې خوندي کړي. د کورونا چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابي دا سپارښتنه په داسل کې وکړه چې په کابل کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د کورونا چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
با پولیس دست
پولیس ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. دا هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منسوبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر
منسوبین پولیس بود.
پورستوی کې په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی له هشټګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 113 میلیون نجونې ښوونځیو ته نه سي تللی او دا خطر سته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیون نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې سي. نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړو امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره هم د سمر چې د دینن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو او زه غواړم چې بدی سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو انجونو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې اوه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایو لپاره یې نمونه لیکلي 40% یې د رایې ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رایې ورکړي دي. یو رایې ورکوونکي د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده، سم خپل کالي بدلوم او خپل رایې ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېژنم.
اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې له 23 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پر لپسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسېد. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وسوه 1.5 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 6 کسان سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جی ان طالبانو ونیوله. دا چې د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیت څه ډول اغېز وکړي؟ د هلمند ولایتي شورا له یو غړي سره غږیږو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
ترامپ کرکټر دی چې طالبان په حقیقت کې نړیواله سطح پر رسمیت پیژندل.
نن د اکتوبر 18 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملاله یوسفزی سره مرکه کړې.
په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، د حقونو خبرو کوو، د هغوی د برابرۍ خبرو کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمن سیمه ناګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربن له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د انصاف په لټه کې استاسو د ورکو شوی ځانو د لټې دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جی طالبانو ونیول او د نادلي په چانجیر ته نږدې هم البته سخته جګړه روانه ده. د بابا جی د نیولو لپاره طالبانو د سهار له 4 بجو په سیمه کې پر پرتو حکومتي پوستو او ځواکونو حمله پیل کړې وي او د دواړو لورو ترمنځ هم درنې نښتې تر ناوخته پورې روانې وي. د هلمند ولی ویان د څنګه چې مخ خبرونه کوم اوریده لومر زواکم تایید کړ چې بابا جی طالبانو نیول خو وايي پوسټو د دې لپاره تکتیکی په شاته کړی چې ملکیانو ته د زیات مرګ جوړ دی وختو مخاوني ولشي. په دې اړه به لومړی له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور او الیاس دایي او ورسره به د هلمند ولایتي شورا د وغړي نظر واخلو چې دواړه سره د ټلیفون په لیکه دایي صاحب ورسره پرمختګونه څه دي.
نوري صاحب اصلی موضوع خود بابا جی دو سلورین اوزی دفاع دو سلورین اوزی دو سکت مسئله بین چه دواک هم مرتا مرتا تانا اشاره کرده آغا ویلی دی چه مرد ورسی دو پوستو نپا دی غطا پا شرطا گو که چه خلقو تکاوانونه رسیده. البته دا دو مرکزون هم دا بابا جی دا اوزی مرکزون دی چه دا سهار دا سلور بجرائیسی تر وقت کری دا سختو برجنو لانجیول خو افغان زواکون هم پا دی وست رسی که دا ورزی آر سوال چسی مپریف دی او د چانجیر سیمه ته نږدې د سیپن په سیمه کې موقعیت ونیسي او دوم کمربند دی. د پولیسو سرچینې د ویرا دوت ویل چې په دغه جنگ کې چې د سارا رئیس تر اوسه و دوی تلفات هم لري اته او هغه سرچینې چې اصلا په دې موضوع کې د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نشو درو په شرط ویل چې د لسو دولسو نفرو په شاوخوا کې د پولیسو ځینې مړي په سیمه کې پاتې شوي دي. خو عمر ځواک دا خبره نه مني، هغه رد کړه.
بله دای صاحب، کله چې عمر زواک وای چې پوسټو په تکتیکی په شاته کړی او غند دی لپاره چې په سیمه کې ولسی وګړو ته د مرګ جوړل مخاوني ولشي او وای چې دوی بیرته د سیمه د نیول لپاره عملیات کوي، دا په څه معنی؟ یعنی دبل ځل چې عملیات کوي هغه به محتاطانه وي، یعنی کوم داسې اقدامات نه کوي چې ملکیانو ته مرګ جوړل ونه وړي؟
موږ په دې برخه کې نن د هلمند والي سره یو اپ ریکارډ په میټینګ درلودي. هغه وویل چې دوی د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هلمند په ټولو سیمو کې تر یوې سختې او پراخې جګړې لاندې ول، سرتیري ستړي شول او د سفیرو کمښت د بایس چې د نسمو چې موږ د مرګ جوړې د مخنیوي په خاطر افغان ځواکونه تمر جوړ و نه وړي په شاپاګ وکړ او موږ به په راتلونکو څو ورځو کې چټک احیا وکړو د سفیرو او وي بیرته ورزو د وي سلام وسلی او مهمات به ورته
نن د ورځې مخکې مې چې تاسو سره خبرې وکړلې، تاسو د نادلی په چانجر کې هم د سختو جګړو خبره وکړله، هلته وضعیت څه ډول دی؟
ما څو شېبې مخکې د پولیسو له یو سرچینې سره چې د خبرو اجازه نه درلودل خبرې وکړلې، هغه د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې اوس چانجر ته نږدې جګړې روانې شوې دي، په نادلی کې وضعیت نورمال دی، خو د باباجي پرسونل لا هم په دې حالت کې دی چې ټول سیمه پلیز دی او ځان یو طرف ته د سپن سیمه ته کې او دوم کمربند دی.
بلې الیاس دویل، تاسو نه مننه. د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده هم را سره ټلیفون په لیکه دی. اخونزاده صاحب، دایي صاحب خو د سیمه د وضعیت په اړه وویل د دچې طالبانو دغه د طالبانو باباجي سیمونی ولا دا څومره مهمه ده د هلمند په ټوله کې پر امنیتي وضعیت به څه اغیز وکړي؟
مننه. باباجي سیمه ډېره مهمه ده، ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، د یو نفوسي ساحه ده، د ښار په لومه حوزه ده، ښار ته ډېره نږدې ده، د ښکلا ښار ته تاثیرات ډېر دي او سیمه باندې او مشکلات به هم اضافه ته دغه ایجاد کړي.
د خپل حکومت وایي چې په تکتیکي په شاته کې کړی دی، آیا تاسو مور سره موافق یاست چې د دې لپاره چې ملکیانو ته او د غرض امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو مخه ونیسي دوی دا سیمه پرېښېده؟
لا، تلفات خو جنگ دی، جنگ شروع دی، تلفات لرو، امنیتي ځواکونو هم تلفات لري، تاسو شهیدان یاست، د دې وخت په سیمه کې جنگ شروع دی، په دې ځای باندې وینئ چې پولیس ته مجبور له وشته ده، شهادت رسېدلې دي. دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه دی شوی، دلته سمه رهبري نه ده شوی، تصدیقي شاتګ ده. څو کاله مخکې هم باباجي وسلوالو طالبان ونیوی، هم حکومتي مسؤولینو ویل چې دا تصدیقي شاتګ مشتر دی، خو په لحاظه دا سیمه د ډېر وخت څخه د طالبانو په لاس کې پاتې شول. وسم دا شاتګ تکتیکي شاتګ نه دی، بلکې دا منځکې او علاقه ده، منځکې کې وسلوال مخالفین دي.
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي، لښکرګاه د نهر رسراج له سیمې تیر شوي، عمومي لاره کې هم پلو پلچکونه ټول لوزولي دي. ولې طالبانو دغه فشارونه زیات کړي؟ دوی څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان خو د ډېر وخت څخه جنگ کوي. طالبانو د هلمند ډېره زیاته برخه، ډېره زیاته سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته، د پښتونګي شمالي هلمند ټول د وسلوال مخالفینو په لاس کې دی، همداسې جنوبي هلمند کې ولسوالي اکثره په لاس کې دي، منځکې په لاس کې د ډېر وخت دی جنگ کوي، نو هغه خپل دغه جنگ ته ولاړ دی، جنگ کوي، هغه کوشش کوي چې سیمه ته ولاړ شي.
د دوی د دغو حملو په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي؟ آیا په وړاندې یا هغه څه لازم آمادګي د جنگ د مقاومت لپاره نیولې ده، او که د مقاومت تیر شو، آیا دوی په هغه دریس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغوی کمزوري کړي؟
نه، موږ چې د کوم مسلمانو سره موږ په اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې باید حالات کنټرول شي، جنگ باید کابو شي، مخه باید ونیول شي، د تلفات مخه باید ونیول شي. موږ څنګه چې لازم او هغه څنګه موږ ته جواب نه دی ورکړی، موږ ته د قناعت وړ جواب موږ نه دی حاصل کړی د مسلمانانو څخه.
بلې، کور ودان د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسول د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړ د طالبانو وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. امریکایي سی بي اس نیوز د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ښاغلي ترامپ د بریا هیله لري تر څو په افغانستان کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي. خو د ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسؤول ویلي ولسمشر له هرې ممکنې لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي او طالبان باید په دې امپووي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
وروسته له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیمورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید وپوهیږي چې جمهور رئیس ته د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بی ایس نیوز په خپل راپور کې د وسلوالو طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله ویلي و چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس دغه شان د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ له اخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس داسې ښکاري چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي چې ښایي ډونالد ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو تازه استول شوي پیغام کې ویلي چې سی بی ایس د ده خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خپره شوي د پخپل مرکه کې نه دی ویلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ته لیواله دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
زه وینم چې طالبان منطق باید دی چې کچېرې نوی کانسل چې دغه پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بین الملل قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي، د ویره باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا خپل امریکا موقف تغییر وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به د 2020 کال په پسرلي کې امریکایي عسكر له افغانستان ووځي. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرت اوبراین په وینا شمیر به د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمرستیال عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال تر مې یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر لیکلي چې تر کرسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته ستانه شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له راتګ او ټینګښت وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
همور دلته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسول د طالبانو وروستي څرګندونه چې د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې رد کړې او ویلي دي طالبان باید په دې پوهوي چې ولسمشر به د هرې ممکنه لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي. د امریکا له سی بی ایس نیوز سره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ټلیفون له لارې په مرکه کې ویلي دوی هیله مند چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. په مخکنی خبرونه کې مو د حقوقو سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د طالبانو دغه څرګندونو ته پام اړولی او هغه رد کړی دی.
اساسا ترامپ ارتباط سهرات خواهی دکه چه دوی و این غلط تابر چیدی، اما پر اصل که ترامپ کرکتر داشته تا طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح په رسمیت پیژندل. د هغوی نه یې په حما غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. بنان دوی د طالبانو د بین المللي پیژندنې په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم وګټي؟
زه فکر کوم چې طالبان منطق باید دی چې که چیرې نوی کنسل چې د هغې پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بینالمللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي د دې ویرې باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا خپل یعنې امریکا موقف تغییر وکړي. د دې لپاره به طالبان څه بدل اړخه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چیرې ټرمپ قدرت پاتې کېږي دا ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام کې ډېرې ټکنۍ او ځنډنۍ مختزي. که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې شوي دي تر اوسه پورې او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان د دغو خبرو په وړاندې خنډونه له منځه نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنۍ کړي دي.
تکو ته باید پاملرنه وکړو. البته چې طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوري خواهان، یو ټکی ډېر مشخص دغه داده چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې په ستراتیژیک لحاظ طالبان پوهېږي، بل د طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي معنې اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده او د افغانستان حکومت یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانشي. سره له دې جو بایدن هم د ټرمپ په مقایسه کوم ډېر نیکنامه او ډېر دقیق سیاستمدار نه ده او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري او متاسفانه دواړه سیاسي سیاستونه مختلف دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی نصر الله استانکزی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د روان میلادي کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې یو تړون کړی. دغه تړون له مخې به امریکا د طالبانو د ځینو ضمانتونو په بدل کې چې امریکا ته یې ورکوي په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي. ټرمپ البته تېره اونۍ وویل ټول امریکایي سرتیري باید تر کریسمس پورې له افغانستانه بیرته وطن ته ستانه شي. کریسمس هم سږکال د نمبر په 15 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د ماشومان جنو د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ د ملاله یوسفزی چې د جنو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې نوبل جایزه ګټلې، له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د جنو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملاله بشیر له ملاله یوسفزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو جنو نړیواله ورځ ولې دومره مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکۍ د تعلیم نه محروم دي. تقریبا 1.3 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 40 میلیون نور جنکۍ کوم د تعلیم نه به محروم شي، ځکه چې په کم عمرې کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فاینانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج زیغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبر وکړو، هغوی د حقونو خبر وکړو، د هغوی د برابرۍ خبر وکړو او صرف دا خبرو ته پاتې نه شي، بلکې موږ عملی کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې موږ خپلې جنکۍ سکولونو ته ولیږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو او جنکۍ چې دي هغه جوابونو ته او نور اپرچونیټیز ته مخکې پرېږدو او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو.
ملالی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډېرو کړاوونو تیریږي. بې امنی ډېر ښوونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسېږي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسي؟ کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
بدی ورځ باندې آگاهی ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي او خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغستې کیږي یا بل څه حق دی اغستې کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمہ داری وپیژني، که هغه مور و پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمہ واري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر یو ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو پکار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړی شي.
ملالی، تاسو ته هم د تعلیم لپاره د کړي کار په برخه کې د سولې نوبل جایزه درکړل شوې ده. تاسو د شودو د برابر حقونو خبره کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې زموږ ښځې د ژوند اساسي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. اوس مهال د دې برابرۍ او تعلیم لپاره څه کوي، څه کول اړین دي؟
ما په خپل اوس کالج ختم کړی دی، او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، خپل خبره کولی شي، زده کړه کولی شي، سبا جاب کولی شي، ځان له ګټه کولی شي، خپل په خپل ودرې دی شي، په بل چا باندې ډیپینډنټ نه، په بل چا باندې دغه انحصار نه. نو د تعلیم سره د انسان پوره ژوند بدلیږي. نو داسې ډېر شي جنې کوي چې هغوی تر اوسه پورې د دین نه دي خبره چې د هغوی برابر حقونه شته دي او کنه. نو دا غوی د پاره تعلیم به انتها ضروری ده، او د الکان د پاره هم ضروری ده. په کار دي چې بده کې مونږ ټول را یو ځای شو، چې مونږ داسې معاشره جوړ کړو چې پغه کې هر ماشوم او هر یو ماشوم سکول ته ځي، تعلیم حاصلې، برابر حق ورته ملاويږي. نو وس زمام د غرمان دي چې هر یو جنې دي تعلیم حاصلې، او زه هغه ټول جنکو ته سلام پېښ کوم، کم جنکو چې आवाज اوچت کړي دي، غږی کړي دي، او هغه جنې کوي چې کم نن یو نو ډاکټرانې دي، استادانې دي، هغه چې انجینرانې دي، ججانې دي، وکیلانې دي، هغه په معاشره کې ډېر زیات تبدیلی راوستې ده. نور جنکو لپاره یې اگزامپل جوړې کړې دي چې نور جنکې دي هم مخکې راشي او تعلیم دې حاصل کړي، او هر یو پیشه، هر یو کاروبار چې هغه غواړي هغه ته دې مخکې لاړ شي. او بس د ټولو جنکو ته وایم چې خپل په ځان باندې یقین ساتئ، خپل په آواز باندې یقین ساتئ، تعلیم حاصلوئ، او ستاسو په آواز، ستاسو په کار باندې به زموږ په پوره سیمه کې تبدیلی راځي، چینج به راځي، او دا به ښه کیږي انشاءالله.
د 2014 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ و چې د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکاوه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمن سیمه نګورنه قرباخ کې د روسي په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. تیر نه نیمه شپه په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب په نګورنه قرباخ کې اوربند له پرونیو نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمن سیمه کې د جګړې د پایل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هیواد په دوهم لوی ښار ګنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې ډزې کړې دي. د دې هیواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې ډزو د استوګنې یو بلاک لګېدلی دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا بې بنسټه او دروغ بللې ده، او پر آذربایجان یې تور لګولی چې د قرباغ لوی ښار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تیره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربند نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربند له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې آذري او ارمني ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو اونیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنا قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې سلګونه زره